او کرنی او کروندې د لارې څخه لاسته راوړي او خپل ژوند ته په همدغه اندازه سره پرمختګ وکړي دي. د دې کانګو سیند چې د رنزده کونکو د زیره هیواد له جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي، کوم چې خورا اقتصادي ارزښت لري، او دغه سنچری 3030 کیلومتره په واټن لومړنی شمال لورته او بیا لویدیځ خواته بهیږي او د خپل زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تیریږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوبا په نوم سره یاد شوی دی او د خپل مرستیالانو سره یې د افریقا د لویې وچې په خاوره یې 1.8 برخه نیولې ده. یعنی دا دومره زیاته پراخوالی لري کوم چې د افریقا د لوی وچې 1.8 برخه یوازې د کانګو حوزې په واسطه سره نیول شوی. یعنی وروسته د نیل د سیند څخه دویم سیند چې دی هغه په خپله د کانګو حوزه یا هم د کانګو سیند دی. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل تر سیند څخه لږ دی، خو د اوبو حجم یې د هغه په پرتله سره زیات دی، چې د اوبو د اخیستنې حوزه یې په استوایي سیمو کې موقعیت لري او هلته ټول کال باران اوري. اورښت په زیاته کچه سره دی، نو له اوبو څخه ډکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل بهیر کې پورتنۍ برخې کې په زړوبي هم موجود په وجود سره راوړي دي او یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. قدرمن زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د کانګو حوزې په هکله ولوستله. هیله ده چې تاسو معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم بلې برخې ته راځو چې دا هم یو په زړه پورې سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا سیند په خپله د نایجر سیند په نامه سره یادیږي، چې د نایجر سیند د افریقا د لوی وچې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د افریقا یو له اوبو څخه ډک سیندونو له جملو څخه دی. د نایجر سیند د افریقا د لوی وچې په لویدیځ کې موقعیت لري، د په لویدیځ کې د غنی او اجل ساحل هیوادونو د سمسورتیا لامل ګرځېدلې دي، چې د نایجر د سیند لویه دلتا د نفتو غوره زیرمې هم لري، چې د نفتو غوره زیرمو له جملو څخه یې لکه تیل، ګاز دی، چې د پروت هر کاروت په برخه کې ځای پر ځای شوي دي، چې د نایجر سیند د اوږدوالي درنو ځکونکو د لویدیځې برخه کې 4000 کیلومتره اوږدوالي ته رسیږي، چې د سیرول الیون له لوړو څخه سرچینه یا هم منبع اخیستې ده او د مالي له هیوادونو څخه تر تېرېدو وروسته د نایجیریا هیواد ته ننوځي او د اطلس سمندرګي د کین په خلیج کې تیریږي، چې یو له خورا مهمو ارزښمن لرونکو سیندونو له جملو څخه دی، کوم چې د افریقا په لویو وچې کې خورا اهمیت لري. همشینان درنو زده کوونکو، بل هم د زیمبیا سیند دی، چې دا سیند هم د افریقا د لوی وچې یو له مهمو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د زیمبیا سیند له 2500 کیلومتر څخه زیات اوږدوالی لري. د زیمبیا د هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته بهیږي. د دې حوزې زیاتره برخې لوړو سطحو چې زیاتره یې د وښو په واسطه سره پوښل شوي دي، یعنی زرغونی او سمسور دي. دغه سیند له شمال څخه سویل خواته بهیږي او د هند په سمندرګي کې بیرته تویږي. د زیمبیا سیند چې دی درنو زده کوونکو، د خپل بهیر په اوږدوالي کې زروبي یا هم آبشار یې منځته راوړي دي، چې مهم زروبي یې د ویکټوریا په نامه سره یاد شوي دي، چې له مهمو اقتصاد لرونکو زروبیو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دا سیند د افریقا په لویه وچه کې هغه سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د زیمبیا هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د سینګال سیند په هکله ولولو، چې د سینګال سیند همچنان د افریقا په لویه وچه کې یو له مهمو اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دا سیند د افریقا په لویه وچه کې د لویدیځې افریقا د سینګال په هیواد کې په هیواد او د اطلس سمندر په ختیځ کې موقعیت لري او د اطلس په سمندر کې بیرته تویږي. د سینګال سیند 200 کیلومتره اوږدوالی لري. دغه د سینګال دره هم د استوګنی له غوره مرکزونو څخه ده، چې د افریقا په لویه وچه کې د سیندونو شتون د هوا د رطوبت او سمسورتیا او کرنیزو تولیداتو د زیات والی لامل ګرځېدلې دي، کوم چې یعنی دغه زیات شمېر سیندونه رامنځته کېدل چې په افریقا لویه وچه کې دي، چې یو په خپله نیل سیند دی، د کانګو حوزه ده، د نایجر سیند دی، د زیمبیا سیند دی، همچنان د سنغال سندي، یعنی د دوغو ټولو سندونو په وجود سره د افریقا لوی وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د هوا رطوبت پکښې کې زیات دی، زیاته سمسوره هوا لري او کرنیز تولیدات پکښې زیات کېږي چې خلک خپل ورځنیزې اړتیاوې د کرنیزو تولیداتو څخه پوره کوي، چې دا د دوی په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري. همدارنګه د دې سندونو په شاوخوا کې زیات شمېر وګړي ځای پر ځای کېدنې او همچنان د تاریخ په اوږدو کې د لرغونو او پرتمینو تمدنونو د رامنځته راتلو سبب شوی دی، چې د افریقا سیند په پسرلي کې مستیږي، یعنی یو ډول سپاندی سپې لري، خو وروسته د زیات وخت له تېرېدو څخه اوس له نیکه مرغه څخه سیلابي بهیر یې تر یو حده پرې کنټرول شوی دی او تر کنټرول لاندې راغلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د سنګال سیند په حق ولوستله. هیله ده چې تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو په حق ولولو. دا چې افریقا لویې وچه یو له مهمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو د افریقا لویې وچې کې زیات شمېر ګڼ جهیلونه موجود دي، چې موږ او تاسو په تېرو ټولګي کې د جهیل تعریف ولوستي. یو ځلې بیا هم د یادونې په خاطر سره لولو چې جهیل څه ته وایي. خوږ او قدرمنو زده کوونکو، جهیل موږ وایو هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې څلورو خواوو ته یې وچه واوسېږي او منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. نو افریقا لویې وچه په خپل جوړښت کې زیات شمېر جهیلونه لري، چې ډېر یې لوی او کوچني جهیلونه پکې کې موجود دي، چې د افریقا د لوی وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپله د ویکتوریا جهیل دی، او د دا جهیل چې دی د تانزانیا او یوکاندا د هیوادونو ترمنځ بیلونکې پوله یې هم سرحد یې جوړ کړی دی. دا جهیل یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کوي. د همچنان درنو زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې ډېر کوچنی جهیل چې دی د ناګامي جهیل په نامه سره یادېږي، چې د بوتسوانا په هیواد کې دی. د جهیلونو له اوبو څخه د دغه جهیلونو چې دی په ګڼو ورځنیزو اړتیاوې پوره کوي، چې له هغو له جملو څخه یو پخپله د اوبو د څښلو او همدارنګه د دې تر څنګ د سمندري حیواناتو او الوتونکو د خوړو د برابرولو کې ګټه ترې اخیستل کېږي. ځینې جهیلونه چې دی په افریقا لویې وچې کې مالګین دي، یعنی هغه د وخت کې چې جهیلونه اوبه په بډاس باندې بدل شي، مالګه یې رسوب کوي او دوی اوبو خوند چې دی مالګین کېږي. همدارنګه هغه الوتونکي چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي، د لارې په اوږدو کې د همدې جهیلونو او د هغو له اوبو څخه ګټه اخلي، چې د دې جهیلونو د اوبو څخه د اوبو د غټو پمپونو په وسیله سره د ساحلي سیمو د خړوبولو لپاره هم ګټه اخیستل کېږي. یعنی هغه کرونده یا هم کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره هم ګټه ترې اخیستل کېږي. د دې تر څنګ جهیلونه زیاتره د افریقا په سویل ختیځ کې پراته دي، چې د دې لویې وچې د تکنیکي ساحې ښکارندویي کوي. نو موږ ویلی سو چې جهیلونه د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو ارزښتمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا د لویې وچې مهم جهیل موږ تاسو مخکې هم ولوستله، چې د ویکتوریا جهیل دی، چې د تانزانیا یوکاندا هیوادونو ترمنځ یې بیلوونکي سرحد جوړ کړی دی، او لوی ښارونه یې هم د ویکتوریا د جهیل شاوخوا کې جوړ شوي دي، چې په طبیعي نقشه کې موږ تاسو د دې په هکله معلومات لاسته راوړل. چې د هغو له جملو څخه یو د نیاسا دی، نیاسا یې هم ملاوي جهیل دی، چې د موزمبیک د هیواد په شمال کې د ملاوي د هیواد په ختیځ کې موقعیت لري. دا جهیلونه مهم جهیلونه له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې سمندرګي یا هم بحیرې لولو. افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په خپل جوړښت کې نه یوازې دا چې سیندونه لري، بلکې د دې تر څنګ جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه هم پکې کې شتون لري، چې نن ورځې موږ او تاسو په دې برخه کې سمندرګي په هکله لولو. د افریقا د وچې د ځمکې جوړښت او سواحلو درلودل دونکو له عمله څخه زیات شمېر سمندرګي پکښې وجود نه لري، خو دا لویه وچه دوه مهم سمندرګي لري. درنو زده کوونکو، یعنی زیات سمندرګي پکښې وجود نه لري، خو دوه لوی مهم سمندرګي وجود لري، چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. د هغو څخه د سوداګریزو د بیړیو د تګ راتګ لپاره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په بېلابېلو موسمونو کې د مهاجر الوتونکو یو له ځای څخه بل ځای ته کوچیږي چې د هغه له موقعیت څخه د یو پیژندل شوي سیمې په توګه څخه ګټه اخیستل کیږي. سربیره پر دې سره درنو زده کوونکو بحیري یا هم سمندرګي حیواناتو لپاره خواړه چمتو کوي چې حق وګړي د سمندرګي په سواحلو کې استوګنه لري، هغوی د کبانو په ښکار کولو کې خپل ژوند ته پیاوړتیا ورکوي او نور هم پرمختګ کوي. چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو په خپله مدیتراني سمندرګي دی، بل احمر سمندرګي. مدیترانی سمندرګي د افریقا د لوی وچې په شمال کې د مدیترانی سمندرګي موجود دی چې د نړۍ یو لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي چې پراخوالی یې 2,000,000 کیلومتر مربع رسیږي او ډېره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګي په جنوب ختیځ کې د سویس کانال د واسطه سره د سره سمندرګي سره نښلول شوی دی او په لویدیځه برخه کې د جبل طارق ابنا په واسطه سره د اطلس یعنې اتلانتیک د سمندرګي سره نښتی دی او لوی سوداګریزې لارې جوړ کړي دي چې د هیواد په مدیترانی سمندرګي په شاوخوا کې مدیترانی اقلیم لري. بل هم احمر سمندرګي دی. احمر سمندرګي هم د یا هم سور سمندرګي چې د افریقا د لویې وچې په شمال ختیځ کې موقعیت لري، په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه سره مدیترانی سمندرګي سویل سره نښتی دی او په سویل ختیځه برخه کې د باب المبدا د امنا په واسطه سره د عدن خلیج سره نښتی دی چې د دې اوږدوالي 3,810 کیلومتر مربع ترسیږي او اوبه یې مالګینې دي. نو که درمونه زده کوونکو تر دې دم پورې مراد تاسو د احمر سمندرګي او سور سمندرګي په هکله او هم چنان د مدیترانی سمندرګي په هکله ولوستل، اوس هم د لوست په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور ځو. ستاسو د ټولو که درمونه زده کوونکو کورنۍ دنده د کانګو حوزې او د نایجیریا سیند تشریح کې، دویم هم د سینګال سیند او د زیمبی سیند اړوند خپل معلومات ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې ازرېږم، د لا په مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر من او ګرلی زکون کو زبرش نغم خارته ټول تشرغلس پایما د لسم ټول کی جغرافیه مضمون ګر لسم لوست هله د چ تاسو ټول قدر من او ګرلی زکون کی برتر او غچور او صحت مند او سری د صحت جامه بم پتن می ترنو زکون کو تاسو مر تاسو د نن ورځې لوست ګر لسم لوست نو هله د چ لتیر ورځې لوست نو په پراو د کیک ډول سره تکړه وو سری او نو لوست آماده کی ولري. ترنو زکون کو د لوست په پښه بو کی باید تاسو ټول ل خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او منو ولری تر څو وکولې سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنه سره نوٹ کړی. البته د یادونې وړ دی درنو سکون کوم راستاسو د نن ورځې لوست ډېر ساده او اسانه دی. ان شاء الله تاسو ټول کولای شئ چې په اسانه توګه سره یې زده کړئ، خو فقط د لوست په پښه بو کې باید له خپل زنه سره خپل د نوٹ کتابچه او قلمونه ولري. لزو درنو سکون کوم راستاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف ولولو چې نن ورځ به موږ تاسو په خپل لوست کې کوم موضوعګان ولولو. خوشو ګللی زکون کوز مرستاسو د نن ورځې د لسم لوس درسي موضوعګان عبارت دی له د بخشي ژو ساتنه، دویم د ملي پارکونو ساتنه، دریم خاوره، هوا او د شرنو د هوا ککړتیا په حق له نن ورځ موږ تاسو معلومات ترلاسه کړو چې تاسو ټول کتر منو زکون کو صحه هله مندې چې د لوس تر پای پر رسر ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. ګللی زکون کوز مرستاسو د نن ورځې لوس په کتاب کې له یو سره نوښتې مين سپه نه پیل به تر یو سره اته دي شمې سپې پرې موجود دی. تدرمنو ګلری زکون کو وس هم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې. لمړی برخه کې موږ او تاسو وحشي ژوي پیژنو یا هم د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول په هیجو وحشي ژوي یا هم حیوانات هو حیوانات ته ویل کیږي کوم چې د انسانانو سره استوګنه نسی کولای. د دې ژوند یا هم استوګنه هم عموما په ځنګلونو کې وي او د دې د ژوند طریقې چې د هغه د اخلي حیواناتو په پرتله یو د بل سره توپیر کوي. وحشي حیوانات هغه حیوانات دي کوم چې د انسانانو ته ضرر رسوي او اخلي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې د انسانانو په وسیله سره روزل شوي وي لکه غواګانې، پسونه، بزګانې، چرګان، زرکی او داسې نور حیوانات دي چې اخلي حیواناتو په نمونه سره نمول شوي دي. او وحشي حیوانات لکه پړانګ، زمری، مار،
لړم هغه ټوله حیوانات دي کوم چې د انسانانو سره نه دي اموخته او په ځنګلونو کې ژوند کوي. هو په ځینې وختونه کې کوم کسانو چې له بیخي د ځان سره حیوانات روزلي وي، ځینې کسان د خپل ځان سره ساتي خو هغوی ژوند ورسره کوي، خو په اصل کې دغه حیوانات چې دي دې ته وحشي حیوانات ویل کېږي کوم چې په ځنګلونو کې ژوند کوي. نو وحشي ژوي یا هم وحشي حیوانات په غرونو او ځنګلونو کې ژوند تیروي چې له دې پلوه څخه افغانستان د نیم قطبي او نیم استوایي سیمو ترمنځ د وحشي ژویو لپاره یو نښلوونکی کړی دی چې دغه دواړې استوایي نیمې کرې سیمې او د قطبي نیمې کرې سیمې دواړې یو له بل سره په ارتباط یې هم اړیکې کړي دي. تر نو قدر منځ کوونکو موږ او تاسو دا بلو چې وحشي ژوي یا هم حیواناتو څخه سمه او تل تر تله ګټه اخیستل څومره مهمه ده. په یو سیمه کې د الوتکو یا هم هغه مرغان چې په هوا کې الوزي او هغه حیوانات چې ډیر زیات قچ سره یې انسانان کوشش کوي تر څو د هغوی ښکار وکړي او هغوی له منځه څخه یوسي، خو دا له بده مرغه څخه یو ډیر غلط کار دی. که چیرې موږ تاسو د دغو حیواناتو په وژلو باندې پیل وکړو نو په دې باندې اطمینانی واوسېږئ درنو زده کوونکو چې ژر تر ژره به د حیواناتو لړۍ له منځه څخه ولاړ شي او زموږ ستاسو کوم چاپریال چې دی هغه بل سترو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شي، ځکه حیوانات دي چې زموږ ستاسو چاپریال ته یې ښکلا ورکړې ده. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو له الوتونکو او ژویو څخه باید په سمه توګه سره موږ تاسو ګټه واخلو، ځکه کوم الوتونکي او کوم حیوانات چې دي زموږ په ژوند کې دي هر یو یې زموږ ستاسو د ژوند جلا جلا سهولتونه او ضرورتونه پوره کوي. که د ښکار له قوانینو سره سم موږ منظم په غوره توګه سره د ژوندي دغه کوم ژوي چې دي د هغوی ښکار سره سرته ورسوو نو دغه کوم حیوانات چې دي هم به موږ او تاسو ګټه ځینې واخلو او هم چنان به زموږ ستاسو سو ښکار وسیر. یعنی باید موږ او تاسو د ښکار قوانین په نظر کې ونیسو چې هغه کوم قوانین دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، بیا ورسته موږ او تاسو کولای شو چې ښکار وکړو یا هم حیواناتو ښکار وکړو. رازو د لوس په دې برخه کې بلو چې هغه کوم قوانین دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو او بیا موږ او تاسو حق لرو تر څو ښکار وکړو. همدغه سی په عادي توګه سره موږ او تاسو ته حق نشته چې موږ او تاسو ښکار وکړو. په دې ډول سره به موږ او تاسو زموږ د هیواد زیات شمیر ژوي یا هم حیوانات لمیز څخه یو سوچي په بل افا اخر کې بز ملګران هیواد افغانستان هم له اقتصادي پرلو څخه ضربه وخري او هم چلند چاپريال ده له پلو څخه به لستر غواش سره مخامخ سي. نو ولولو چې د ژوند ولوتونکو د لمیز تلرو د مخنیوي لاري چاري کوم دي، یعنی کله چې موږ تاسو غواړو څنګه حیوانات لمیز څخه وړلې سو او کوم حیوانات چې موږ تاسو ته اجازه ده چې باید وي وښنو. درنو زده کوونکو د ښکار د قانون د واضع کولو لپاره په هغه کې دولتي جوازنامې ته موږ او تاسو ضرورت لرو. لمړی باید موږ دولتي جوازنامه ولرو چې موږ او تاسو د ښکار کولو حق لرو. دویم د ښکار د وخت شودل دي چې باید موږ او تاسو ته وخت وشودل سي چې په دغه وخت کې موږ او تاسو ښکار کولای شو. د ژوو جنس باید موږ ته معلوم وو سي چې آیا موږ او تاسو اجازه لرو کوم ډول جنس حیوانات موږ او تاسو د وژلو اجازه لرو. عمر باید موږ او تاسو ته معلوم وو سي چې په څومره آیا ځوان حیوانات موږ تاسو وژلی سو او کنه اوږد عمر لرونکي حیوانات موږ تاسو ښکار کولای سو. د وحشي ژوو د اوسیدلو ځایونو د ویجاړولو مخنیوي باید موږ تاسو وکړو، یعنی هغه ځایونه چې لکه ځنګلونه چې دي د دغه ځایونو د ویجاړولو څخه باید موږ په کلکه توګه ډډه وکړو او کوشش وکړو چې دغه ځایونه لا هم د دې لپاره سیف کړو، لا یې هم د دې لپاره ښه برابر او چمتو کړو تر څو دوی وکولی سي خپل ژوند ته انعامه پکښې ورکړي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د ژوند او الوتکو د قاچاغ څخه باید موږ تاسو مخنیوي وکړو، ځکه زیاتره وخت داسې پیښیږي چې خلک زموږ د هیواد حیوانات د یو ځای څخه او بل هیواد ته لیږي. هغه حیوانات چې ښکلې سیرې لري، شایسته د چاپریال د شیرازي لامل ګرځېدلی دي، یا هم هغه حیوانات چې زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، هغه حیوانات په قاچاقي بڼه سره د یو هیواد څخه او بل هیواد ته انتقالیږي. نو د دغو شیانو څخه باید موږ تاسو مطلقاً ډډه وکړو او کوشش وکړو چې د خپل هیواد د حیواناتو ساتنه وکړو. د دې ترڅنګ د خلکو د ذهنیت روښانه کولو لپاره باید د پوهې او اوچت عادتونو د بدلون راوړو، ځکه حیوانات زموږ ستاسو ترڅنګ له ژوندیو اجسامو له جملو څخه شمېرل کېږي او هر جسم ته الله جل جلاله ساور کړی دی او د دې حساب او کتاب زموږ ستاسو سره کېږي. نو باید موږ تاسو ډېر دقیق او محتاط واوسو په دې مسله کې. په دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د لوس پراتلونکو برخه کې د ملي پارکونو ساتنې په حق له معلومات بلو چې ملي پارکونه څه ته ویل کیږي. ملي پارکونه لکه څنګه د نامه څخه چې معلومیږي، ملي یعنی زموږ تاسو د ټول اولس لپاره، هغه پارکونه چې په طبیعي ارزښت لرونکو سیمو کې موقعیت لري، پراخوالی یې له زرو هکتارو څخه زیات او د هغه ساتنه د دولت لخوا څخه باید ترسره واوسي. ځکه ملي پارکونه د یوې ټولنې د اولس لپاره د ګډ ملي شتمني په توګه نمول سوي دي، نو باید په ښکلي بڼه سره او په سمه توګه سره د دوی ساتنه وسي تر څو دغه پارکونو ته خلک د تفریح لپاره ورسي او دوی وکولی سي خپل ارامتیا ترلاسه کړي. او هم ځینې ملي پارکونه باید پاک وساتل سي تر څو د هغو په باره کې موږ او تاسو مثبت فکر ولرو. زموږ په ګران هیواد کې یو شمېر د ښکلو منظرو لرونکو ملي پارکونه چې موجود دي، درنو زده کوونکو، د هغو له جملو څخه زموږ د خلکو لپاره د دمې د تفریح ځایونه د جګړو په کلونه کې زموږ خپل هیواد د زیات شمیر ملي پارکونه له لاسه څخه ورکړي وه، هغه ته زیانونه اوښتي وه. خو بیا وروسته د وخت په تیریدو سره د هغه کومې جګړې چې تیرې شپې بیا وروسته ورته پاملرنه وسپله او بیرته د سره څخه ودان شوله، چې د هغو له جملو څخه په خپله د کابل، کندهار، هرات پارکونه، د امیر بند او مملي باغ، اجرده او د سنور پارکونه وه چې له منځه تللي وه، خو اوس وخت کې بیرته د هغوی په بیا رغونې باندې پیل شوی دي. نو هله ده درنو زده کوونکو تر دې دم پرې تاسو معلومات لاسته راوړي وو. سیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د اوبو، خاورې او هوا د ساتنې په حق لول. دا چې اوبه، خاوره او هوا درې سره واړه زموږ ستاسو د ژوند د حیاتي مادو له جملو څخه شمیرل کیږي، خو په لومړي قدم کې اوبه هغه سیس دی کوم چې زموږ ستاسو د ژوند لومړنۍ ماده بلل کیږي او موږ تاسو پرته له اوبو څخه ژوند نشو کولی. کچېری موږ تاسو د ځمکې جوړښت ته متوجه وو، سیرو ځمکه پر څلورو برخو باندې ویشل شوې ده، چې په څلورو برخو کې درې برخې اوبه دي او یوه برخه یې وچه ده، چې د ځمکې د مخ په څلو کې یو بیا برخې د اوبو نیولې ده. او اوبه د ژوند سرچینه یې هم منبع ګڼل کیږي، چې د انسانانو، ژوو، نباتاتو، حیواناتو د ودې او پایښت لامل ګرځېدلی دی. او له اوبو څخه پرته د انسان ژوند ناممکنه دی. نو زموږ او ستاسو ژوند پر اوبو پورې مربوط دی. د ژوندیو موجوداتو هغه کوم شیان چې د بدن د جوړښت لپاره زیاته برخه جوړوي، هغه اوبه دي چې د انسان په ورځني ژوند کې لومړنی نقش لوبوي. حتی د انسان د بدن د حجرې چې ننیوی فیصده د اوبو څخه جوړې دي، ننیوی فیصده د اوبو څخه جوړې دي. نو حجره هر غړی چې د انسان بدن دی، د ننیوی فیصده اوبو څخه جوړې دي. نو اوبه د انسان د ژوند د حیاتي مادو څخه شمیرل کیږي. همچنان خاوره په خپل درنو ځکونکو، خاوره د ځمکې پر مخ پرتنې طبقه ده، چې د خاوره له کوچنیو ذراتو، کوچنی ذراتو څخه جوړه ده، چې هوا، اوبه او ډیر کوچنی ذربینی موجودات څخه جوړه شوې ده. او د خاورې فزیکی او کیمیاوي تعاملاتو له عمل څخه تشکیل چې موږ او تاسو د خاورې په واسطه سره مختلف ډول کورونه او د ژوند سهولتونه برابر وو. او له دې عمل څخه چې کوم فزیکي او کیمیاوي شرایط د اقلیم په څرګندوالي پورې اړه لري، خاوره بلل کیږي. او خاوره بیلابیل ډولونه لري. خاوره سور ډول، د سپین رنګ، تور رنګ، مختلف ډول ډولونه لري، چې د بوټو د ودې، د کرنې او څاروي د روزنې لپاره مهم عوامل ګڼل کیږي، چې د ځمکې پر مخ ټولې حیاتي مجموعې لپاره خوراکي توکي برابروي. خو که چیرې انسان په سم ډول خاورې ساتنه ونه کړي، نو خاوره به ډېر ژر وشړځي او له منځ څخه به ولاړ شي او له استفادې څخه به ووځي. نو باید د خاورې د جوړېدلو لپاره کلونه کلونه وخت موږ ضرورت لرو، تر څو په دې توګه سره خاوره په ډېر ښه ارزښت لرونکې ماده باندې بدله کړو او د هغه څخه سمه استفاده وکړو. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو هوا په حق لولو، چې هوا زموږ او ستاسو د ژوند یو حیاتي ماده ده، چې پاک او سوتره هوا زموږ او ستاسو د ژوند په د روغ صحت او سالم بدن ضمانت کوي. هوا زموږ په ژوند کې یو له مهمو حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې زموږ ټول باید د خپل هیواد د سمسور ساتلو لپاره کوشش وکړو، تر څو صاف هوا تنفس کو او د ژوند دوام په خطر باید هوا له جوړښت او وضعیت څخه خبر وو. سږو ټول ژوندي موجودات هوا او اکسیجن ته اړتیا لري. او هوا په جوړښت کې په سلو کې اته اویا نایتروجن او یو ویشت اکسیجن موجود دي، چې دا زموږ ستاسو د ژوند مهمه حیاتي ماده ده. زموږ تنفس لپاره اکسیجن ته ډیر زیات ضرورت لرو، چې په نباتاتو کې د فوتوسنتیز عملیات د اکسیجن د تولیدیږي او د نباتاتو کاربون ډای اکساید جذبوي. نو ځکه باید موږ تاسو په خپل شاوخوا کې د هوا د ککړتیا او ناپاکتیا څخه منع وکړو، ډډه وکړو او خپل پاکې هوا باید تنفس کړو. د دې ترڅنګ درمنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د شعر او د هوا د ککړتیا په حق لولو چې موږ تاسو لولو هغه اضافي مواد یا هم هغه اضافي ماده چې په هوا کې ګډه شي او د هغې فزیکی یعنی ظاهري جوړښت کیمیاوي ځانګړتیاوي او د هغه حیاتي شرایطو ته بدلون ورکړي نو د هوا د ککړتیا لامل ګرځي چې دغه ککړتیا د هیواد په بېلابېلو برخو کې رامنځته کیږي. دغه ککړتیا لاملونه چې دي مختلفې شرکتونه دي چې د کابل ښار په زیاته پراختیا ماسټران پلانونه پر هیله باندې جوړ شوي دي. هم چنان د نفوس زیاتوالی دي، ترانسپورټي وسایلو د اندازې زیاتوالی دي، په تیرې بیا په ښارونو کې د زړو له وخت څخه تیرو اوښتو ترانسپورټي وسایلو ګرځېدل او ګرځېدل دي، بې کیفیت تیلو او ګازو استعمالول دي چې دغه ټوله د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدل دي. هم چنان د کچراتو غورځول او وروسته د هغو سوځول دي، د موبایلانو سوځول دي، په کورونو کې د سوداګریزو ځایونو جوړول دي، د خټي یو شمیر موسسات او داس نور ځایونه کې د خراب شان څخه استفاده کول دي. نو دا ټول د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدل دي چې ترافیک او وارداتو ستونزې رامنځته کړي دي. په نقطهییزو وسایلو کې مختلف ستونزې رامنځته کړي دي. هوا ته دننه د سوداګریزو لخوا څخه د زړو وسایل واردول هم یو له مهمو بدو ستونزو د لجمړې څخه شمېر کېږي چې زموږ تاسو په ژوند کې هوا ککړه کړې ده. نو موږ باید کوشش وکړو چې هوا سمسورتیا ته پاملرنه وکړو. نو درنو زده کوونکو وسان د لوست راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې ستاسو پوښتنې دي چې پوښتنې تکراروم. لومړنی سوال وحشي ژوي کوم ژوي ته ویل کېږي؟ دویم وحشي ژوي ساتنه چیرې کېږي؟ دریم د ښکار قوانین واضح کړي. نور نو درنو قدر مونږ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې سره شو وخت لا پمای.
دا سرمن دا وطن ګلون څلوي دلی پانی هم پاتې نشوي داسینا تر سي سلې لوټکړلو ګلشن دا وطن تلاس وې گاس په ماښامې کې مزړچې نرم دلاس وې گاس په ماښامې کې مزړچې نرم رات یاد دې خپل یاران او ما خستند وطن رات یاد دې خپل یاران